آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو خپل به وسیراته یاد کړی دی به وزلی یادونه کړی دا یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوي نه کیږي په ایران کې مشته یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړی او ویلي دی چې هلته ورسره ناوړه چلان کیږي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 28 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل دا هغه افغانان یات شوی چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکېلو په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړي ګلالۍ مموزي سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټي پروګرام لانډه برخه هم هېروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام پیرم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تر بلې ډېرېدون کیږي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي کچېری خدای نه هستا ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
سلام نو نه کې هلي کوم چې جوړ او راو بیز او کل احمد هلمند ولې څنګه د سوري څخه مې اړتیا ولید د څنګه له سوري څخه بیا د ګرما او پوری په دمه چې کې مکتب نس نمبر غواړو د اسلامي مهارت څخه د غوښتنه کوم چې مکتب جوړ کې زه کړه ما مسلمان مې تر سن وایو بیا په د هلمند ولې څنګه له سوري کې ډیر جنګونه وسلو ډیر زخمیان شهیدان مله لاسه ورکړل نو د خطر مرګ شین ټول به سی واده دي نو مرته باید مکتب جوړ کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبر علی حمدر د هلمند ولایت تنوزات الوسالی څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم ما دغه اواز کوم تر لوړ پور چلوک پر ورسوي د نوزات الوسالی کې ډیر اقتصادي مشکلات دي نو زموږ کښتونه دا خو ګره تاریخ او دا تاریخ کرا باندې بند کړی دي نو اوس دې موږ سره موسسي او دا کوم کنه وکي کنه خو نو موږ یې بیرته کړو نو دا ما ژاختر دا ولې ټول چارواکو په ویل سي السلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر شوخ ششی بیا ولري سلامونه نیکی لی د ازادي ردو کارکونکو اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکي چې روغ او جوړ وسی دا یو ډوغان یې هم وس ماته راورسه دلی چې مسافر دی وړیا دا ګر د افغانیان دی ګر د افغانیان دی چې دا چې وټاوی د کی ګوره چې وټاوی پر یګو باندې راشو کیږي او په دغه یګو کې زی دا هم وسغه ودانی ته راورسه دل دلته شو کوي بیا د دې ځاس خنی بیا نور بارې د مسیر پر مسیر باندې چې زی وسنت شي حساب وکړي چې دا لږ دی کډیر دی د افغانان خدای پاک پر افغانانو ورحمېږي چې دا بونو پر مینو نه ورځي دا نو د مامورانو په ټکانو کې نګریږي نه به وشتل کیږي هر چی رشیارې وولې د یغه بس ځای دی په دغه یګو کې چې مړ سو به دغه یګونه بس قبر دی دغه ځای دی یعنی چې پر دغه لار باندې مشت دی خو بدای درته چې جړ ځوانان مولید دي چې پراتری په ټوې پر کشکړې دی یګوندې راغوشتي دی بالا هغه قبر دی زایدی بالا بس نو خدای پاک دی پر و رحمی دی دغه د افغانانو آل دی نو شو وخت شي بیا ولري په مخه شه هله کوم چې ناشر کوي دغه ویډیوګان چې ما تست درسته وږي دی د خدای په امان شو وخت شي بیا ولري
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه د غزنی ولایت څخه مې دا پیغام پریښی دی چې مخکې یو تن استاد په صفت باندې مې کار کړی دی او شپږ میاشتې کېږي چې مو خپل معاشات نه دی اخیستي همارت هم په یوه بله کوي نن سبا نن سبا نن سبا تر نن سبا پورې نه دی موږ غږ یو څوک هم نه شي هرویدلی او نه چا هغه غربېدلی دی حتی اقتصادي مشکلات تر دې ځای رارسېدلي دي چې یو معلم دې سره اوس مخته شي تر دې مکتب تیر شي تر دې معلومي تیر شي نو دماغ وختنه لتاش څخه بعد چې دماغ تاش درېږي پوری ورسوي است د دماغ څوک وار وي دي شاګردان هغه مخول سي دماغ برخلیف معلوم چې حیا دماغ مشات سره غسل شپږ میس کې سم مشات نه داخلي لموسات سره کار کوي وستي مدرسو دی والا مشات حواله یو مقدار شپږ میس کې سي ورزو نم کوم مشات ستنه سو کې دی ډاډ راکوي سي ورسنه سو کې دی ست سي مخته اطمینان راک خیر وسره غلې نو موږ لته څخه له قوم سي دی هغه مسول کسان تر وګونو پوری ورسيږي سي دا ملت په تر سو دغه سي زوري تر سو موږ داسې کړي وو استادان په ډیر بد وضعیت کې دی په ډیر بد حالت کې قرار لري اوس نو لته سي قدر منو څخه مې دا ډیر وختنه داسې د دې ما وخت مسولین پوری ورسوي اصل غزنی ولایت څخه یو تن خوونکی مې دا پیغام درته فریښی دی هیله مند یم سي ما وخت تاسو ته د مسولین پوری ورسوي مننه السلام علیکم
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي او د مؤسساتو کومک وکړي هېڅ کار او مزدوري نشته خلک لاس پر لاس ناست دي چې کښت وکړي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود ته وجې وچ شي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زد علمن د ولایت د نوزاد ولسوالۍ صدر سره پلین کیما د غزما واجی تر مسولینو پر ور ورسیږي موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو دا سیزنی په عذاب یو چې او ورځ مو پرات نه د ځین تیر کړی دا څنګه حکومت دی دا سره کام دغه دی دا څنګه د شیخ صاحب څخه زموږ دغه یل د چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي دا د نوزاد قاضی د دغه منطقې څخه جواب کی موږ یې میراث کړلو د ورځې د خلکو مځکې هاخې او بلتي ورکوي خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص ناملې دی وګرځي په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي داسې کوي چې د خلکو د پلار د نیکم ځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې و سلام په احترام د غزما واځي تر مسولینو پر ورسېږي پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ د ایله د چې د قاضی موږ د ګلسوالې څخه ایسته کې د موږ میراث کړو موږ به دې ته ودرو خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی
علیکم رحمت الله تر هر څه د مخه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم نو دا ترافیکی پیښه په حق لا باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده دلیل چې دی اغاز موږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطی د وجې څخه دی موږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلان سره ډیر بی احتیاطی کوي په لارو کوڅو کلیو شارو کې د وسایلان دوی ډیر زغلی مثلا په واده کې لاس پنځله سوشل مټر پر لپسی په ډامبر باندې سر را پاکړي پر ګرد پر یو بغل باندې د یو خاص چې څوک را رواني هغه تلار نه ورکی نو باید وای ټول غوډان وړونه ته چې د خپل وسایلان سره ډیر احتیاط کوي خصوصا بیا د دې کړي کړي په ځای کې بیخي احتیاط کوي نو چې دوی دا احتیاط وکړي زما په نظر باندې
السلام علیکم ہلمند ولایت مرجین خبر کوم ما واده تر لوړ چار واک پوری ورسیږي موږ ماجر د پاکستان سره غلی موږ سره هیڅ مرسته نه دی نو مالی مرسته سوې د چې موږ ته نوی راکول سوې موږ دلته ډیر سره ستړي کدا غره کوم حالات موږ برته مجبورې کپغلای کپاره کمی موږ پاکستان ته برته وړو موږ د مجبورې سزو خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لاوه خو حالات سمو پیسې وي اوس پیسې نشته نستی دي موږ سره دي مرسته وشي کمی ولا چې نیم افغانستان مو برته واوړي پاکستان ته نیم ماجر چې راغلي برته د مجبوري سره روان دي دا اوس هم روان دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاول حسنی حکومت سے دمو دا غختنه د ټول افغانستان دی رفت آمد خلکو سے اوس خلق تر ډیر ستونزې جوړ کړي دي. سړک دو کال کیږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ کړي. په دې سړک منظم نظارت او مسلکی خلکو کار کړی وای اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ د هیڅ پرمختګ هیڅ کار نه درته شوی او ډېرې مځکې برانو د خو اوبه وړې دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه درته کړې او نه مرستې له خلکو سره شوي دي. هله روش تر مسؤولو چارواکو څخه د مږ زغ ورسوي. تیرہ مہربانی بھائی. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری محمد رسول ننگرہار صفحہ آزادی راڈیو اللہ ٹول و حواد والا سلام او نیکی ہلی او احترامات تقدیم اوم. اللہ رب العزت دیو کی چٹول افغانان سر فخ او خوشحالی. نو زد آزادی راڈیو اللہ پخلو حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې. خلکو ته درانه مالی او یعنی زانون زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې منګه د اسد په تیز مر کې سرپنا نه لرو. په ګرمو لمرونو کې مونږ ناس یو د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې مونږ د سره لمر ته ناس یو. سرپنا مو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلی و چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی و چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړ او ګډوډه پرته ده.
وایس ته پرېږدم له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو ډېر په تنګ سره یو. موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته هېڅ شی نه لده. ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې موږ کار نشته. یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا څه لپاره کړی دی؟ دا دورې بیده ده که بیده یې زنګ ورته وویشي کوي که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشې کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده؟ څه شین قیامت ده که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو. سخت خول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن ستا لاس متېدن ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس سشن قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسم ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کیږي.
زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې. یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 400 بستر شفاخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو موږ هم خبره کړه. په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. په دغه پیغامونه کې له ایران تاسو اوریدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د کوربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلان کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمنی د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی پټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زموږ همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا لغړې ګلالۍ مموزي سره مرکه کړي. میرمن مموزي له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزي نه وورو
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمنی سیسوی دا ډېری غټي پولیسی یا جنایی غلری دوسی لري. دا دوسی د نن ورځې نه دي بلکې دا دوسی دوی ته ډېر وخت نه درلوده. خو په المان کې بعضی موضوعات رامخته شول لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زولنګین په ښار کې یو جنایي پیښه راوخسوله. نو دا سبب وګرځېدل چې افغانان له جرمني نه خارج کې او بیرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی وو او په دوی کې کوم کډوال شامل دي تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمنی یا په جرمنی کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي.
دا هغه خلک دي چې په جرمنی کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمنی کې هغه کسان دوی نه سي استلای چې په جرمنی کې رسمیت وره په جرمنی کې قبول شوی هغه کسان جرمنی نه پاسي خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمنی کې قبول شوی نه او دوی جنایي دوسی وره.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیا سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وسته چې زړه په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت کې او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیت افغانستان ته ولېګل شي دا به چیرنه وسی دا به سیاسي چیرنه وسی او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې وسل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې څوک هغه باید ته اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی د سیاست مدارانو د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرورت نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي. باید دوی دوسی را وغول شي د دوسو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت واړي دا خبره موږ ته ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک یې له جرمني نه اخراج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم دا یو او رستې ډله و
تاسو ماته خایي او ما رسنوي کې هم دا او د سیاست مدارونو نه هم چې نورم هم پولیس کې دي چې هغه دی وستلو لاریو ته برابر وي چې د بیت افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي. تاسو نور الوتکه به هم لا بنانو نه دکې شي او بیت کابل ته وصول شي.
یو تقریبا شمیر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبا شمیر ماته ډیر ګراند چې تاسو ته وایم خو هغه کسان چې آلمان کې یعنی دوسیه لري او دلته په آلمان کې هل خلک هم دلته لګي رسوند سره مخالف کې او سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لار پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وخی چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وایي سره موږ اقدام وکړو چې د خپل خلک په آلمان کې آرام کړي.
تاسو مثلا معلومه کړې ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی مدافع وکیل درلود که نه درلود؟ یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر چې دوی به یو قانوني لار ورته برابر کړي چې تر کومه حد پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یو مسله باندې دله آلمان خارج کی دا باید ډیر مسلې باید سره یو ځای شي. دا باید محکمه باید په ډیر مسایل کې فدې کې باید هغه کړی باید مخکې تللی او دې باندې باید جرم اثبات شوی بیا کولای شي چې دا کس او په یو وار باندې یا په دوو وار باندې دا کسان استل په جرمني کې ډیر ګران کار ده او قانون هم د ته اجازه نه ورکوي.
د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 1501.
وسم راځو د ورکوښوای زانو د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم. باد السلام د غیو زامه د سره وباسي ایران کې قدس نادر کسه وای دا لازم بای زوی دا د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اورېدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 3 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 3 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی، ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی، چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی، نو دغه سیمه څخه نادر کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخې څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچېره تاسو درک پلری یا موجود دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نادر کسوي دی. الک چې ډیر ځرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کوم سیمه کې وي، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچې تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلې یا درک لري زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. لبړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 0 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی، تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 0 1 0 6 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځای څخه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان کا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري، ځای ومنځکنه نورمال میږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې وزخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 0 9 1 9 2 0 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه زل علا لونین د هلمون ولایت سنگین ولسوالی سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسوي یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نه درکاسوي دی او دا پلار ډیر سخت سخت پدی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنی ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تراله بل ورځ پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 په هیله خدای دې وکړي چې نشر کې ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم و رحمت الله.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ننبرسي ملمنه مو یوه د سیافان ډاکټره د چیل دوله سيزوره حصي په بريتانيا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زه باید راځم سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا 1:45 ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضیم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم، له زده کړې نه شروع کوم، هر لحظه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعم، هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سې کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای، هغه ډاکټران مالې دې دې سي اکثر سي تر مایم رتبه جګه ده، تر مایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي، مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه وي، بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې، هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګې د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یمه خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټر یاست؟
د نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه کې، یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سی هغه ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سی ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سی ته خپل شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ما د کار سي، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سي په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو، او په ډیره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم سی هغه لمانه مشرم ده، کیدې چې سی د روغتون رئیس می، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سکه کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار پاړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې می چیرې کړې دي؟
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنوب لیسکی نتر ټول سم سنف پوری، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سي انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطبول کو درې مې مطبول کو ما د درې انتخاب واغه درلودا ما درې سره مطب ولیکل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډېر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسې کې یو لیسې سکندس په شار کې و او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست و سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب دی به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چای یخ کیشه چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی البته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوا پینزو سم که مقابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که مخصوصا ده کل روسی اسکر و سه اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو که نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مچاتو کور اخلم درې کال ته وایو نو تب می پونیمای کې پریشو یعنی ختمه ولې منسو هغه د زنزین کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي الکان بایت وتلې وایله لملکنه نو د غو سره به موږ مجبور سو سي او زو اجرته مو کو بیا باتل دریم سنف بیا ما څلورم سنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سه کچیری
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکو
نه د له خاطر سي ما د هیڅ هغه ګوندونو سي الته په رسمیت پېژندل سي ول دغه ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا دغه کارت مې نه درلودو نو ما په تب ته داخلي دوکې ډېر زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې شو بیا ز لاهور ته ولاړم نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا حالته ما یو دوه کشمیري ملګری پیدا کړی په لاهور کې سی دغه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې به راغې د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بدل غیر بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې دی لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادان ټوله شزوي
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانون جونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایو،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاگردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاور کې ډیرو. یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې بی ملامته وم، هغه دی زه بله خاطره مې د تعدادو سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمبر بریالی سي نو ته باید زحمت ډیر زیات وباسي. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، دغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شیستې د خلکو په هغه کې د لیا چا چې ډېر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیابی دی. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سي د هغوی هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي، او د سیټ په حساب راتلل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي سي، کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغه بی اخستن شاگر تکره او کنو، نو اغه سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیر و باسی او
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو بخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کمه دستی قصه بون پا یاد ده چی زموږ دی اوریدونکو لپاره پزله پوری وی.
د څه خاص جالب خونه ده، خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یو دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو، نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو، همیشه به یو ځای به او یو بل سره به په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شی ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوا سي ما سره د داخلي په ایسا کې کوشش وکړو هغه د کشمیر و، اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر و. بیا مې بل ملګری سموج پیدا کړ، ما او دا بل که یو جای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر و. نو نه پېژم چې په دې کې او درېیم ملګری د کشمیر و. آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده،
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته، نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم، د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته، سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني، او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طب فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پایل کړې؟
یعنی فاروق تحصیل سومله پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړو، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوست ګریجویټ انسټیټیوټ د پاری کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کی کار نو کو ستل سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی. او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختون وو، یعنی د خاصی ورکر سیزالته کار شروع کما. خو اول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ چې دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبروي، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وای رضا تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوسه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومانو اوسه تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لغه بیا ما خواهند ده تصمیم رو نویسه راسو انگلستان ته، او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موږ ته په سمه توګه اوسي او خلاص یې، او بعد لغه به بیا ګورو. شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې ستمیله نږدې نه ده لیدلې، یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله به بهغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، نه امپیریال پانتون د دنیا په ډیرو شوو چتو او معتبرو پانتونو کې حسابېږي. هغه چې څه وایي اوس شاشه ماشاءالله پنځم کال ده زن کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي. سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو، دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دینځ کې ډاکټرانو په روزنه کې ډیره زیاته فعال برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سزا ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو مدیکل یو کمپلیکس ده لکه شونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغه سره مې تماس تللی ده او هغه نن مرسته غواړم، هغه ما سره همکاري کوي. بل دا سه کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سه هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سه دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو غوت سه زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا د سه تاسو ما خپل ستونزو وایي سه زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بنلی تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، ځکه خپل د دین کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي. زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځلې کوم چې کدا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولي لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر پڅ کیو؟
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کېدی سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر و، نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنې کېدی سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادی میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان و.